بلې سید سمیا عباس تاسو ستړي مشي په دې خبرونه کې اورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د دې پرېکړې چې بیت المقدس د اسرائیل پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژند نړیوالو سخت عکس العملونه څرګند کړي دي. د افغانستان په اړه هم پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر د ازبکستان دوه ورځنی رسمي سفر پای ته ورسوه او پرون بیرته کابل ته استون شو. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې تر اوسه تر 1500 ډیر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته استانه شوي دي. سعودي عربستان چې په منځني ختیځ کې د امریکا یو مهم عربي متحد دی، د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ پریکړه چې بیت المقدس د اسرائیل پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژند غیر مسؤلانه او د نه منلو وړ وبلله. افغان ولسمشر د ازبکستان دوه ورځنی رسمي سفر پای ته ورسوه او پرون بیرته کابل ته استون شو. اشرف غنی د دې سفر په وروستۍ ورځ پرون د بخارا ښار په دولتي پوهنتون کې د وینا په مهال د افغانستان او ازبکستان ترمنځ همکاري د یو نوي پړاو پیل وباله. د ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړي کېدو لپاره هر اړخیز ګامونه اخیستل شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی ته د دې سفر په ترڅ کې دغه راز د هغه هیواد چارواکو د دکتورا افتخاري سند هم ورکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي پاکستان ته د امریکا د دفاع وزیر تر سفر وروسته لا هم داسې نښې نه لیدل کېږي چې اسلام آباد پر هغو وسلوالو ډلو فشار راوستی وي چې له هغه هېواده پر افغانستان حملې کوي. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې پر پاکستان فشارونو ته دوام ورکړي.
موږ تر اوسه داسې کومې نشانې نه دي لیدلې چې پاکستان حکومت په مخالفینو باندې فشار راوړی وي. نړیواله ټولنه پارشي باندې باید کیږي، باید په پاکستان او په نورو حلقاتو فشار راوړي تر څو چې د پورستانو د ملاتړ څخه لاس واخلي.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د تیرې دوشنبه پر از پاکستان ته سفر وکړ او په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید بجوا یو شمیر نور پوځ جنرالانو او په اسلام آباد کې د امریکا له سفیر سره لیدنې کتنې ترسره کړي. پینټاګون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دفاع وزیر جنرال جیمز ماتیس د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان پر رول خبرې کړي او ټینګار کړی چې پاکستان باید د ترهګرو ډلو پر ضد هڅې دوه چنده زیاتې کړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې تر اوسه 1500 ډیر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دغه سازمان د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې دغه افغانان د نامناسبو محیطي شرایطو له کبله له دغو هیوادونو څخه وتلو ته اړ کړای شوي دي. اعلامیې له مخې یوازې د روان میلادي کال په نومبر میاشت کې تر 55,000 ډیر بې اسناد افغانان په خپله خوښه له ایران افغانستان ته تللي او یا جبري ایستل شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان اعلامیه زیاتوي تر 3,400 ډیر افغانان چې قانوني اسناد نه لري په 2010 میلادي کال کې یا په خپله خوښه یا جبري له پاکستان څخه افغانستان ته تللي دي. دغه سازمان اټکل کوي چې په روان میلادي کال کې به له ایران او پاکستان څخه شاوخوا 53,500 بې اسناد افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. سعودي عربستان چې په منځني ختیځ کې د امریکا یو مهم عربي متحد دی، د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ پریکړه چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژند غیر مسؤلانه او د نه منلو وړ وبلله او له واشنګټن یې وغوښتل چې هغه بیرته واخلي. ولسمشر ترامپ د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژند.
I have determined that it is time to officially recognize
ما پریکړه وکړه چې اوس هغه وخت را رسیدلی چې په رسمي ډول بیت المقدس د اسرائیل پلازمینې په توګه وپېژنم. په داسې حال کې چې د امریکا پخوانیو ولسمشرانو دا مسله د خپلو کمپاینونو یوه لویه وعده ګرځولې وه، خو هغوی په سرته رسولو کې پاتې راغلل. نن زه دا کار کوم. ولسمشر ترامپ ویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سپارښتنه کړې چې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال چارې پیل کړي. ولسمشر ترامپ په عین حال کې په دې ټینګار وکړ چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ سولې ته ژمن دی او د سیاسي حل لارې لپاره به تر خپلې وسې هڅه وکړي. ریاض په یو بیان کې چې د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس خپور کړی ویلي چې دغه اقدام د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره په هڅو کې د ډېر په شاتګ نښه ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د واشنگټن دا پریکړه یو تاریخي اقدام وباله. خو د فلسطین د ازادۍ بخښونکي سازمان مشر صاحب ارقات ویلي چې د ټرمپ دې پریکړې د دوو دولتونو حل لاره له منځه یوړه. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا په دې اړه یوه بیړنۍ غونډه راوبولي. د نړۍ ډېرو نورو مشرانو هم په دې اړه عکس العملونه څرګند کړي چې تفصیل وروسته په خپرونه کې اورئ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې غواړي د ولسمشري په راتلونکو انتخاباتو کې د یوې بلې دورې لپاره ځان کاندید کړي. پوتین دا څرګندونې پرون په نژدې نوو ګورت ښار کې د ماشین جوړونې په یوه کارخانه کې د خپرونې په مهال وکړې.
Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации.
د زبدی روسي د ولسمشري پوسټ خپل نوماندي وړاندې کړم. د پوتين محبوبیت پر واک کنټرول او د کلونو په اوږدو کې د سیاسي مخالفینو زپل او وی لوري تکول خي چې احتمالا پوتين د 2013 میلادي کال انتخابات په اساني سره وګټي. خبرونه مولا ازادي رډو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رډو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رډو ټکی اورګ یا ازادي رډو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري.
I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د پریکړې چې بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه په توګه پرسمیتو پیژند نړیوالو ډېر عکس العملونه څرګند کړل. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راځورئ چې د نورستان په پارون کې دوه خونې، یوه د بندیانو د ساتلو او بله د هغوی د ساتلو لپاره ځانګړې شوې، خو د دواړو اوسیدونکي له ناوړه وضعیت څخه سر ټکوي.
څنګه تشناب ده هغه هم تقریبا نم په شان ده او کوټه هم داسې تنګه ده.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپروو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د دودیز طبابت په اړه اورېدلی شئ. په تېره بیا ناروغ ته چې د حیواناتو پوستکي وراغوستل کېږي،
د ښځینه وضو پوستکی چې دا ګرم ده نو هغه د بدن د حرارت په حساب باندې ډېر ښه ورباندې چسپېږي، ځکه د دې دا چسپېدل ډېر مهم ده.
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه په توګه په رسمیت وپیژند. د ولسمشر ډونالد ترامپ د پریکړې د نړیوالو سخت عکس العملونه راپارولی دي. ډونالد ترامپ تیر ماښام د دغه اعلان په مهال وویل چې د امریکا سفارت بل تل ابیب څخه بیت المقدس ته ولیږدوي. جزئیات د فریبا ظاهر پر رپورټ کې.
It is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.
د امریکا د ولسمشر دغه تاریخي څرګندونې د اسرائیل لخوا وستایل سوې، خو ځینو بیا هغه غندلې دي. ډونالد ترامپ د چهارشنبې په ماښام په دغه تاریخي وینا کې د سیمه ییزو مخالفتونو سره سره د اعلان وکړ چې بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه په رسمیت پیژني. دوی وی موږ نن بلاخره پشکاره ومنله چې بیت المقدس د اسرائیلو پایتخت دی. دا د واقعیت تر پیژندلو څخه کم او زیات نه دی. دا سم کارو او هغه څه دی چې باید وسی. ډونالد ترامپ له سپین ماڼۍ څخه د دې اعلان په ترڅ کې وویل د امریکا کانګرس په 1995 کال کې یوه مصوبه درلوده چې له فدرال دولته یې غوښتي وو چې بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. اوس چې له هغه وخته 40 کاله تیریږي، د امریکا ټولو ولسمشرانو د امریکا د سفارت انتقال او د اسرائیلو د پایتخت په توګه د دغه ښار په رسمیت پیژندل ځنډولي وو. د ترامپ دغه اعلان د امریکا متحده ایالاتو د څو لسیزو هغه پالیسي بدله کړې چې ویلي وو د بیت المقدس برخلیک باید له فلسطینیانو سره د خبرو اترو له لارې چې د دوو دولتونو د حل لارې په نوم یادېده مشخص سي. ولسمشر ترامپ ویل دی په پام کې لري تر خپل وسه د سولې د یوې داسې موافقتنامې د پیاوړتیا لپاره هڅې وکړي چې اسرائیل او فلسطین دواړو ته د منلو وړ وي. د امریکا ولسمشر وویل د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت ته انتقال چارې پیل کړي. د تحلیلګرانو په خبره دا اقدام به له دریو تر څلورو کلونو وخت ونیسي. د اسرائیل صدر اعظم د ولسمشر دغه اقدام د یو تاریخي اقدام په توګه وستایه. بنیامین نتنیاهو تیر ماښام د یو ویډیوي پیغام په خپرولو سره وویل دی ولسمشر ترامپ ستاسو د نننۍ تاریخي پریکړې مننه کوم چې د اسرائیلو د پلازمینې په توګه مو د بیت المقدس په اړه وکړه. یهودیان او یهودي دولت به تل ستاسو منندوی وي. نتنیاهو له نورو هیوادونو وغوښتل چې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د خپلو سفارتونو د انتقال په برخه کې د امریکا لاره تعقیب کړي. څه باندې اتیا هیوادونه په تل ابیب کې سفارتونه لري. د امریکا د ولسمشر تر دې اعلان څو ساعته وړاندې قهرجنو فلسطینیانو د ولسمشر ترامپ پر وړاندې اعتراضونه وکړل. هغوی شعارونه ورکول چې بیت المقدس د فلسطین پلازمینه ده. بلخوا د فلسطین د ازادي غوښتونکو سازمان یو لورپوړی غړی حنان اشراوی بیا د ولسمشر ډونالد ترامپ د دغې پریکړې یو له مخالفینو څخه ده. دا وایي د ولسمشر ترامپ دا پریکړه په ښکاره یوه له هغو غیر مسؤلانه پریکړو څخه ده چې د امریکا د ولسمشر له لورې کیږي. فلسطینیانو او عرب مشرانو او هم د امریکا کلیدي متحدینو ولسمشر ترامپ ته خبرداری ورکړی چې د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندل به په ټول منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي خطر رامنځته کړي او د سولې بهیر پیچلی کوي. ډیری هیوادونه پر ټول بیت المقدس د اسرائیلو حاکمیت په رسمیت نه پیژني. په دغه ښار کې داسې سیمې شته چې د مسلمانانو، یهودانو او مسیحیانو لخوا سپېڅلي ګڼل کیږي. د ترامپ د دې پریکړې په اړه د نړیوالو غبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس ویلي چې د بیت المقدس برخلیک باید د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د خبرو له لارې وټاکل سي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ترامپ دا اقدام د خوښنې وړ بللی دی او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت یوې اعلامیې په خپرولو سره دا پریکړه غندلې او هغه یې غیر مسؤلانه اقدام بللی دی.
د امریکا د ولسمشر د دغې پریکړې په وړاندې د عربي هیوادونو د مشرانو په ګډون د امریکا متحدینو خبرداری ورکړی چې هغه ښایي په ټول منځني ختیځ کې شخړې پراخې او د سولې پروسه لا پیچلې کړي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د ترامپ دغه پریکړه وغندله او ویل چې متحده ایالات نور د سولې د پروسې منځګړی نه دی. د فلسطین د ازادي بخښونکي سازمان پی ایل او عمومي منشي صاحب ارقات ویل د ترامپ پریکړې د دو دولتونو حل لار له منځه یوړ او د امریکا ولسمشر د سولې په پروسه کې خپل هیواد له هر ډول رول لوبولو بې برخې کړ.
لیله دا خطاب خطیر جدا. رئیس ترامپ اعلن
د نن شپې اعلان ډیر خطرناک و. ولسمشر ترامپ د اسرائیل له پریکړې سره چې ختیځ بیت المقدس له ځان سره یو ځای کوي د امریکا موافقه اعلان کړه. نن شپه د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر خپل هیواد د سولې په پروسه کې له هر ډول رول لوبولو بې برخې کړ. زما په عقیده هغه د اسرائیل او فلسطینیانو لپاره د دو دولتونو حل لاره ځکه له منځه یوړه چې موږ په کراتو کراتو ویلي چې یو فلسطین به نه وي که ختیځ بیت المقدس پلازمینه نه وي. سعودي عربستان چې په منځني ختیځ کې د امریکا یو مهم عربي متحد دی د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړه چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژند غیر مسؤلانه او د نه منلو وړ وبلله او له واشنګټن نه یې وغوښتل چې هغه بیرته واخلي. ریاض په یو بیان کې چې د سعودي عربستان رسمي خبري آژانس خپور کړی ویلي چې دغه اقدام د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره په هڅو کې د ډیر په شاتګ نښه ده. مصر او اردن ترامپ په دغه پریکړې سره د لنریوال قانون څخه په سرغړونه تورن کړ او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت هم هغه غیر مسؤلانه وبلله. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس وویل چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ سولې ته د رسېدو لپاره له دې پرته چې یو د بل په خوا کې دوه خپلواک دولتونه ایجاد شي بله حل لاره نشته.
I understand the deep attachment that Jerusalem holds in the hearts of so many people.
زه دا در کوم چې بیت المقدس د ډیرو خلکو په زړونو کې ژور ځای لري او تل به ولري. د استراب په دغو شیبو کې غواړم دا واضح کړم چې د اسرائیل او فلسطینیانو لپاره د دو دولتونو حل لار بل بدیل نه لري. دوهم پلان نشته، یوازې دو دولتونو د ایجادولو د طرحې عملي کول دي. داسې دولتونه چې بیت المقدس د دواړو اسرائیل او فلسطین پلازمینه وي او په سوله، امنیت او یو د بل په رسمیت پیژندلو سره ژوند وکړي. دغه راز په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا په دې اړه یوه بیړنۍ غونډه راوبولي. د برتانیا صدر اعظم تریزا می هم د ټرمپ پریکړه په سیمه کې د راتلونکي سولې لپاره ګټوره ونه بلله. اروپایي اتحادیه هم خبرداری ورکړ چې دغه پریکړه به د سولې لپاره پر هڅو ناوړه اغېزې وکړي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی وویل چې د دواړو لورو هیلې باید پوره شي او د خبرو له لارې داسې یوه لاره باید وموندل شي چې د دوو دولتونو د راتلونکي پلازمینې په توګه د بیت المقدس موقف تعین شي. د ایران دولتي رسنیو د بهرنیو چارو وزارت له قوله ویلي چې د امریکا دغه پریکړه په کلکه غندلې. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د ټویټر له لارې په یو پیغام کې د امریکا دغه اقدام د فلسطینیانو او د اسلامي نړۍ په وړاندې جبهه نیول بللی او ویلي دي چې دغه اقدام په تیره بیا د دوو دولتونو حل لاره تر خاورو لاندې کړې ده. د نړۍ د یو شمیر هیوادونو او مشرانو عکس العملونه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستۍ پریکړې په وړاندې چې تیره شپه اعلان کړه چې امریکا بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني او د بهرنیو چارو وزارت ته هم سپارښتنه کړې چې له تل ابیب څخه د امریکا سفارت بیت المقدس ته ولېږدوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
آزادی رادیو هر ورځ سهار لوو بجو دی ماخام تر اوو بجو پوری او ریده لیشه. دیاده بانی وارد بولو چه هغو هوادونو چه اسرائیل پر اسمیت پیجندلی تقریبا د شاوخوا اتو هیوادونو سفارتونه په اوس وخت کې په انتل ابیب کې دي. که چیرې امریکا خپل سفارت بیت المقدس ته ولېږدوي، دا به لومړی هیواد وي چې په بیت المقدس کې خپل سفارت پرانیزي. بیا هم دا موضوع تعقیبونه د ورځې په خبرونو کې د افغانستان د حکومت د مشرانو عکس العملونه به هم ولرو. تر اوسه پورې په دې اړه عکس العملونه نه دي څرګند شوي. خو اوس بیا هم بیرته ګرځو د افغانستان په اړه راپورونو ته. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د څه باندې 450 میلیون ډالرو په ارزښت د برېښنا د تولید دریو پروژو تړونونه د افغانستان د اوبو او انرژي او یو شمېر خصوصي شرکتونو ترمنځ پرون په اجرایه ریاست کې لاسلیک شول. نور حال د وصل وصال پر راپور کې اورئ.
په کندهار، هرات او بغلان کې د 450 میلیونو ډالرو په ارزښت د برېښنا د تولید د پروژو تړونونه د افغانستان د اوبو انرژي وزارت او یو شمېر خصوصي شرکتونو ترمنځ په سپیدار مڼۍ کې لاسلیک شول. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دغو تړونونو د لاسلیک مراسمو ته په وینا کې د اوبو انرژي وزارت او د پروژو د پلي کوونکو شرکتونو نه وغوښتل چې دغه پروژې د په بنسټیز ډول پلي کړي.
اساس کار امروز همیز کې هم شرکت های مربوط
زموږ د نن ورځې د کار اساس چې د اوبو او انرژي وزارت او شرکتونه باید ورته متوجه وي، هغه د دغو پروژو بنسټیزواله ده. زموږ د کار کیفیت باید داسې وي چې خلک مو څو لسیزې پرې ډاډه او خاطر جمع
باشند.
ښاغلی عبدالله وایي دا چې افغانستان لا په خپلو پښو ولاړ نه دی، نو هغه مرستې چې د نورو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو لخوا کیږي باید په اساسي ډول ولګول شي. په یادو دریو تړونونو کې د کندهار د دهلی د برېښنا بند چې 322 میلیونه ډالر لګښت پرې راځي په اساسي ډول رغول کیږي. دا شان د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې د 2.5 میلیونه ډالرو په ارزښت د لمریزې برېښنا د یو مرکز او د پلخومري د برېښنا بند د 4 دروازو جوړول شامل دي. د افغانستان د اوبو انرژي وزارت د معلوماتو له مخې د دغو پروژو په پلي کېدو سره به شاوخوا 100,000 کورنۍ د برېښنا له نعمته برخمنې او څه باندې 65,000 هکتار ځمکې به هم خړوبې شي. د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره په دې پروژو ټولټال 450 میلیونه ډالر لګښت راځي چې 322 میلیونه د آسیا پراختیایي بانک لخوا ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه اونۍ وړاندې د افغانستان د مالی وزارت او د آسیا پراختیا بانک ترمنځ د څه باندې 340 میلیون ډالرو په ارزښت د سروبي ولسوالۍ په نغلو سیمه کې د لمریزې برېښنا د یو سټېشن د جوړولو تړون لاسلیک شو. بلخوا د افغانستان د اوبو انرژي وزیر بیا یادو مراسمو ته وویل چې د برېښنا د تولید د نویو بندونو د جوړولو تر څنګ دغه وزارت د اوبو د مدیریت پلان هم وروسته کړی دی. علي احمد عثماني وویل
د افغانستان د اوبو د مدیریت پلان نږدې نهایي شوی. دغه پلان د دې تر څنګ چې د افغانستان د اوبو د مدیریت تګلاره روښانوي، په کې د اوبو ریفورم موضوع ته هم اساسي پاملرنه شوي.
ښاغلی عثماني وایي که څه هم د برېښنا د بندونو د جوړولو په برخه کې ستونزې شته، خو دغه وزارت هڅه کوي په هر ځای کې چې د برېښنا د بندونو د جوړولو امکان وي هلته بندونه جوړ کړي. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د سهار ته بجې او شل خېدي او سند افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سفی ولستان یې زیته بغوښ شو.
فارن پالیسی خبرونه لیکلی چې د امریکا دفاع وزارت پنټاګن هوډ نه لري څو په پاکستان د مالی مرستو پر سر محدودیت لري کړي. که څه هم د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس او مخکې له هغه د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن اسلام آباد ته سفرونه وکړل، خو د دواړو هیوادونو اړیکې لا هم سمې نه دي. له افغانستان سره په پولو کې د ترهګرو په وړاندې د پاکستان ناسمې مبارزې ته په اشاره فارن پالیسی ویلي چې پاکستانی او امریکایي چارواکي باوري دي چې د امریکا دفاع وزارت اوس وخت د مالی مرستو پر سر وضع شوي محدودیتونه نه لري کوي. امریکا متحده ایالاتونو تیر جولای پاکستان ته مالی مرستې او د لګښتونو ورکړه بند کړه. امریکایي چارواکي وایي تر څو چې په افغانستان د بریدکوونکو حقانی شبکې او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې د پاکستان مبارزه د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ونه مني، مالی مرستې به ورباندې بندې وي. واشنگتن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې د القاعده شبکې د یو لوړ پوړي غړي په وژل کېدو مطلب لیکلی دی. د عمر بن خطاب د وژنې خبر د سه شمې پورې خپور شو. واشنگتن پوسټ د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په حواله ویلي په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم لپاره پرزیدو راهیسې خطاب د القاعده شبکې تر ټولو لوړ پوړي غړي و چې په افغانستان کې وژل شو. ورسپانې د امریکا د پوځ سرګندونې هم راخیستې چې عمر بن خطاب د هند په ټولو لوی وچه کې د القاعده شبکې دویم کس یاد کړی دی. خطاب د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تیرو څو اونیو بریدونو مسؤول بلل شوی دی. دای چې په عمر منصور هم پیژندل کېده د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې افغان ګډو ځواکونو وژلی. نېشنل انټرست خبرونه لیکلي امریکا په افغانستان کې د مخدره موادو په جګړه کې بری ته نه رسیږي. خبرونه له مخدره موادو او جرایمو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې د نومبر 15 ریپورت راخیستې چې ویلي دي د مخدره موادو د قاچاق په برخه کې د واشنگتن هڅې ناکامې شوې دي. په 2018 کال کې 9000 ټنه مخدره مواد تولید شوې، په داسې حال کې چې دا شمیر په 2018 کال کې 4.8 ټنو ته رسیده. نېشنل انټرست وایي مخدره مواد په افغانستان کې د غیر قانوني اقتصاد اصلي برخه جوړوي. افغان حکومت اټکل کړی چې 3 میلیونه بازګر د کوکنارو په کار کې لبوخت دي. د نېشنل انټرست په مقاله کې راغلي امریکایي چارواکي په یو ناهیلي کوونکي حالت کې دي، ځکه که د ولسمشر اشرف غني اداره په بازګرو فشار راوړي څو کوکنار ونه کړي هغوی به له حکومت واټن واخلي او د طالبانو په خوا به ورمات شي. مخدره مواد د وسلوالو طالبانو د تمویل یوه اصلي سرچینه بلل کېږي چې په همدې اساس نېشنل انټرست هم باوري ده چې له مخدره موادو سره مبارزه بری ته نشي رسیدلی.
ازادي رادیو اوري. د نورستان په پارون کې دوه خونی ودې بندیانو د ساتلو او بل د هغوی د ساتونکو لپاره ځانګړي شوي دي. دواړو سیدونکو له ناوړه وضعیت څخه سر ټکوي دي. ازادي رادیو سیمه ایز خبريال وایي دغه دواړه خونی په خوا د څارویو د ساتلو لپاره جوړې شوې وي چې اوس وضعیت له پخوا لا خراب شوی دی. نور به د روحلانوري پرپټ کوو.
د نورستان مرکز پارون کې د امنیت قومندانۍ او د کرنې ریاست د ودانۍ شاته د سیند په منځ کې دوه زړې او لکار پریوتی کوټې شتون لري. له دغو دوه کوټو یو بندیانو او یو هم مسولینو خپل ځانون د پاره یو څه برابر کړی ده. کله چې سړی د مسولینو کوټې ته ننوځي نو وبه ګوري چې یوې تورتم او داسې کوټې ته ننوته چې ټول دیوالونه او ستنې لوګو تورې کړې دي او درا پریوتو امکانات زیات دي. په بل کوټه کې بندیان ساتل کیږي چې هغه هم د اوسېدو او وخت تیرولو نه ده. دوه تنو بندیانو د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما نوم غلام رحمان دی. د دوه بلوسولي دغه په خانه تعمیرونه دي، ولی چې تشناب څنګه تقریبا نم پښانده او
کوټم داسې تنگ ده. زمون غوښتنه دا ده چې دا تعمیر باید غټ تعمیر جوړ شي، تشناب لږ لري او دا ساحه د حولی هم لږ غټ
چې زمون تعمیر خو تاسې خپله وینې چې زمون دا بیرون چې څه دا سامان سپان دي هغه دي، چونکه موږ لا بندیان یو، ضرورت دی هغه ده چې موږ نه باید ښه تعمیر کې اوسېږي، ښه هغه کې اوسېږي، بندي خو خیره رقم ځا کې شي. بیا زمون کوټه همدا یو کوټه ده، دننه تشناب او حساب کتاب بار خلک بیخي بیچارهګان زاړه هغه کې اوسېږي. پوه شو لږ دولت کوي خو توجه وکړي چې موږ ته هم یو سهولت ځای برابر شي، بندي لپاره باید تفریح ځای وي او هلته د ماشین سا بل شی تخنیکي هغه بل شی وکړي چې بندي سات تیر وي ورسره. زمونږ دا شیان نورستان کې یو هم نشته ده.
د پارون محبس امنیتی مرستیال سمونیار سمیع الحق ازادي راډیو ته وویل چې دوی او بندیان ډیرو مشکلاتو سره مخ دي.
تاسو خپل دغه محبس په خپل سترګو وینئ، دغه یو قدیمی بانډه ده، دغه ساحه درې جریبه ساحه ده، موږ په قوالی سره اغیستې او تعمیر پکې خپل وینئ چې تعمیر نشته. دغه بانډه ده، نه نفره موږ بندیان لرو، لس چپر کټم پکې خې دي چې یو بندي بل رئیس هغه هم جاییږي او نور د بندیان دلته موږ سره په دې وطاق کې نه جاییږي.
سمیع الحق وایي ما بس د کوټو ترڅنګ د احاطې دیوال هم نه لري، کونډه تارونه یې له درې جریبه ځمکې تاو کړي او هر ساعت د دې ویره شته چې کوم بندي فرار وکړي.
پرسونل چې دغه ځای کې ولاړ ده، دغه امیر صاحبان دي، ساتنمنان دي، سربازان دي، موږ تشکیل هم د نورستان کم ده، نو دغه بیچارهګان شپه ورځ دغه ته پیرادار و نه پیرادار معلوم نه، ټول دغه جو کې پیره دي، خلاص دې شپې هم پیره دي، ورځ هم پیره دي په دغه ساحه کې.
هغه وای خپل ټول ستونزې مرکزی حکومت تر سوالي جمنی ور سره شوی خو پر عمل نه دی شوی.
وادي مون سره زخت زیات مرکزی حکومت او د مون خپل ریاست وادي مون سره کوي، نو ګور بس دې دې د وادي تکب وخت پورې دلته رسمي بڼه نه سي، دلته مون ته کار شروع سي او د مون د فارې او تعمیر جوړ سي. ما بس د فارې
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل دوه کال کېږي چې کوخخ کوي څو محبس ته وداني جوړ کړی خو تر اوسه هیڅ رنگ نه دی راوړی.
مونږ د دوه کال کېږي چې هڅه کوو، ولې د وزارت داخلي له خوا نه د دې بودیجه نه ورکول کېږي. دغه محبس چې د نورستان محبس دی، نورستان کې د اقلیمي شرایط تاسو ګوره چې ډیر یخ موسم وي، دلته په دغه سی یو غیر معیاري کوټو کې د بندیانو ساتل نامناسب کار دی. په وزارت داخلي باندې بیا هم کوم چې د نورستان د محبس د تعمیر لپاره غوي بودیجه ورکړي.
نورستانیان وایي د مرکزی حکومت د نه پاملرنې په وجه د سرکونو خرابوالي ترڅنګ عمومي محبس او نوري دولتي ادارې ودانۍ نه لري، نو مرکزی حکومت ته پکار دي چې د نورستان د ستونزو حل ته لومړیتوب ورکړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مخکې مو واورېدل چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر ماښام پریکړه چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمېنې په توګه په رسمیت وپېژند، د نړۍ د مشرانو بیلابیل عکس العملونه راپارولی دي. ولې بیت المقدس د اسرائیل او فلسطینیانو لپاره دومره مهم دی؟ اجمل انت به غوږ شو.
اسرائیل ټول بیت المقدس خپل پایتخت بولی، په داسې حال کې چې فلسطینیان د دې خار ختیځه برخه چې د 1948 کال د منځني ختیځ په جګړه کې اسرائیل ونیوله، د خپل راتلونکي خپلواک فلسطینی دولت پایتخت ګڼي. کړکېچ تر ډیره د بیت المقدس پر زاړه خار دی چې پکې د یهودانو، مسلمانانو او عیسویانو سپېڅلي ځایونه دي. د انتخاباتي مبارزو پر مهال ډونالډ ټرمپ د اسرائیلو په پلوي سخت دریځ خپل کړی و او ژمنه یې کړې وه چې له تل ابیب څخه به چیرې چې ګڼ هیوادونه د اسرائیلو لپاره سفارتونه لري، د امریکا سفارت بیت المقدس ته انتقال کړي. د امریکا د قانون له مخې ولسمشر باید په هرو شپږو میاشتو کې یو سند لاسلیک کړي چې د امریکا سفارت په تل ابیب کې پاتې شي. ولسمشر ټرمپ په لومړیو شپږو میاشتو کې دا سند لاسلیک کړ. دا اونۍ د شپږو نورو میاشتو لپاره ټاکلې ضرب الاجل پرته له دې چې ولسمشر ټرمپ یې نوی کړي تیر شو. امریکایي چارواکي وایي د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندل به تاریخي او اوسنی حقیقت تایید وي، نه یو سیاسي اعلامیه. په بیت المقدس کې به دا هر څه ډیر کم بدلون راولي. د اسرائیلو د صدراعظم نتنیاهو دفتر او رسمي استوګنځای، د هیواد پارلمان، د بهرنیو چارو وزارت، ستره محکمه او نور اسرائیلي ادارې لا د مخه په بیت المقدس کې دي. ګڼ بهرني مشران د اسرائیلي چارواکو سره د لیدلو لپاره بیت المقدس ته ورسي. همدارنګه په بیت المقدس کې د دې خار یهود او فلسطینی اوسیدونکي هم آزاد شون کوي. ولسمشر ټرمپ د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې تړون ته ډېر کله یو نهایي جوړ جاړی وای او نوموړی په راتلونکو میاشتو کې د سولې د یو نوښته چوکار ته رامنځته کولو لپاره د پام وړ هڅې کړې. د ټرمپ زوم جارد کوشنر چې د نږدې سلاحکار دی د دې هڅو مشري کوي. فلسطینیانو خبرداری ورکړی چې د بیت المقدس په اړه د موقف بدلون به د سولې د دې هڅو د پای ته رسېدو په معنا وي. دوی همدارنګه په سړکونو د اعتراضونو خبرداری هم ورکړی چې هغه څه چې په اسانۍ په بشپړ تاوتریخوالي بدلېدای شي. د اسلامي همکاریو سازمان ویلي د بیت المقدس په اړه د امریکا په موقف کې بدلون به د عرب او اسلامي نړۍ پر ضد څرګند تیری په معنا وي. تر ټولو مهم سعودي عربستان دی چې د امریکا لخوا د داسې یو اقدام په وړاندې خبرداری ورکړی. سعودي په سیمه کې د امریکا مهم متحد بلل کیږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان بیا د ټرمپ لخوا د دې اقدام په صورت کې له اسرائیلو سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د پرې کولو خبرداری ورکړی.
و موریدل چې بیت المقدس ولې د اسرائیل او فلسطینیانو لپاره دومره مهم دی. ختیځ بیت المقدس فلسطینیان د خپل راتلونکي خپلواکه فلسطینی دولت پلازمینه بولي او اسرائیل هم ټول بیت المقدس د خپل پلازمینه په توګه اعلان کړی دی. هغه هیوادونه چې اسرائیل په رسمیت پیژني ټول سفارتونه په بیت لحم کې دي او بخی د په تل ابیب کې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم په دغه اعلان سره تیر ماښام وویل چې د بهرنیو چارو سفارت د بهرنیو چارو وزارت دنده سپارلې چې د بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د لیږد ولو کارونه مخته یوسي. د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې.
د خزینه وضو پوستکی سره دا ګرم ده نو هغه د بدن د حرارت په حساب باندې ډیر ښه ور باندې چسپیږي ځکه د دې دا چسپیدل ډیر مهم ده.
د ژوند په شیبو اونیس پروګرام کې به په دودیز طبابت کې ناروغ ته د حیواناتو د پوستکي د ور اغوستو د ګټو او ضررونو په باب واورئ. خو اوس په افغانستان کې اته نیمې بجې دي و دقه هم پرې اوښتې ده. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغان ولسمشر د ازبکستان دوه ورځنی رسمي سفر پای ته ورسو او پرون بیرته کابل ته ستون شو. اشرف غنی د دې سفر په ترڅ کې پرون د بخارا پوهنتون ته وینا وکړه او هغه ته د ازبکستان چارواکو د دکترا افتخاري سند هم ورکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي پاکستان ته د امریکا د دفاع وزیر تر سفر وروسته لا هم داسې نښې نه لیدل کېږي چې اسلام آباد پر هغو وسلوالو ډلو فشار راوستی وي چې له هغه هېواده پر افغانستان حملې کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې تر اوسه تر 15,000 ډیر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. سعودي عربستان چې په منځني ختیځ کې د امریکا یو مهم عربي متحد دی د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړه چې بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه په توګه په رسمیت وپیژن غیر مسؤولانه او د نه منلو وړ وبلله او له واشنګټن یې وغوښتل چې هغه بیرته واخلي. د نړۍ یو شمېر نورو مشرانو هم د دغه پریکړې په وړاندې عکس العملونه څرګند کړي دي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا په دې اړه یوه بیړنۍ غونډه راوبولي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې غواړي د ولسمشری په راتلونکو انتخاباتو کې د یوې بلې دورې لپاره ځان کاندید کړي. د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو ته ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او 1290 څپو سربېره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اوریدلای شي. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. په همدې سره زنوري اسنوري او زمو تخنیکی همکار شمشاد زدران له تاسو اجازه غواړو. د ازادي رادیو 219 پروګرامونه چې لمخکې ثبت شوی خبرېدو ته چمتو دي. مخکې دې چې ژوند په شیبو کې 19 پروګرام واوري پام وکړي د اساسي بشري حقوقو 19 پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبي بولی خبرونه ته زه سید کمال شارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبورسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګوروال ده. ګوروال صاحب اشاره خلاص.
زه هم خپلوار خپل سلامونه او نیک هیلې د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې.
ډیر مننه ګوروال صاحب. لکه څنګه چې د نومبر 23مه د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده، د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون په همدې اړه یو اعلامیه صادره کړې ده. په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په دغه اعلامیه کې کوم فاکتورونه چرل سی وی دی د شوز فوران دی د تاوتریخوالی د مخنیوي په برخه کې.
باید وایم چې هغه اعلامیه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په دې اړه صادره کړې ده، په حقیقت موږ بعضی حقیقتونه د خزو د پرلاندې د تاوتریخوالو په اړه کې سیړلې دي. او باید وایم لکه څنګه چې زمونږ په ټولنه کې د خزو پرلاندې تاوتریخوالی د یو ستر او نامعلومه حقیقت په توګه ګڼل کیږي، او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تحقیقات کوي چې وسلوال نخته او د افغانستان په سرحدي سیمو کې د طالبانو نفوذ د تاوتریخوالي د زیاتوالي اصلی لامل دی، چې د هغې له کبله حکومت نشي کوی په دغه سیمو کې روغتیایی، ښوونیز او قضایي خدمتونه وړاندې کړي، نه سړو ته او نه هم ښځو ته په خاصه توګه نشي کوی چې دا خدمتونه وړاندې کړي. پرسیره پر دې باید وایي چې زموږ په ټولنه کې هغه ناوړه عرفونه چې حاکم دي، چې د هغې په سبب میرمنې د سړیو په پرتله غیر مساوي او ټیټ موقف لري، او نشي کوی چې په هیڅ ټولنیز اړخ کې یا په هیڅ ټولنیز تصمیمونو کې برخه واخلي، او حتی دوی نسی کوای چې د خپل شخصي ژوندونو په پریکړو کې خپل تصمیمونه واخلي او یو خپل شخصي ژوند کې دی پریکړو کې. په هر صورت مونږ کولای شو وایو چې د خزو په وړاندې د عمومي تاوتریخوالي او تخریب عمومي تاوتریخوالي په افغاني ټولنه کې یو ځانګړی هررخیز او نمنونکی حقیقت دی.
ډیر مننه ګروال صاحب. د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د معلوماتو لمخې دا محل د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه څومره ده؟
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون دغه اعلامیه چې صادره کړې ده، اعلامیه صرف د 1969 کال برکې لري، یعنی هغه قضایي فقط موږ سیړلې دي په دې گزارش کې چې په 1969 کال کې سرته رسیدلې دي. نو باید وایو چې په کمیسیون کې یوازې په روان مالي کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3258 پیښې ثبت شوې دي، چې له دې پیښو نه 1315 فزیکي تاوتریخوالي پیښې دي، 1000 د جنسی تیریو تاوتریخوالی پیخی سبتی شوی دی، 1309 شفاهی او روانی تاوتریخوالی پیخی شامل دی. چی شفاهی او روانی تاوتریخوالی پارا باید زو آیم چی تاوتریخوالی فقط فیزیکی تاوتریخوالی یا جنسی تاوتریخوالی نده، چیز منگ پا طولانه که لبا دا مرغ فقط دین و تاوتریخوال تا اصلی تاوتریخوالی لوی که، یعنی که چیر تا کمخز و حلسایوی و چکلسایوی مگوایی چی داغی خز سره تاوتریخوالی شوی ده، اما نه باید وای چې شفاهی او رواني او کلامی تاوتریخوالی هم یو ډیر مهمه تاوتریخوالی ده چې زموږ په ټولنه کې ورته ډیره توجه نه کیږي، اما ډیر زیات تاثیر لري په ښځو باندې. لکه څنګه چې بعضی ثاني چې ښځو ته ورکول کیږي، یا سپکاوی چې ښځو ته کیږي، یا مثلا ښځې د جامع یو مکمله او یو مهمه برخه نه ګڼل کیږي، بلکې هغوی ته د یو بار په کچه په اکثرا کورنۍ کی او پزمن پټولنه کې قتل کیږي، او 1555 اقتصادي تاوتریخوالی په حساب دي شوې دي، چې د هغوی اصلي لامل هم د اقتصاد ضعیفه کچه د کورنیو کې او پټولنه کې، او 1590 په د هیواد په کچه هغه نور کوچني لاملونه دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی سبب ګرځي. دا هغه ټول امار چې په کمیسیون کې په روان مالی کال کې ثبت شوې دي.
ډیره مننه. تاسو ولې چې په روان کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی پیښې زیات شوې دي، د دغه پیښو د زیاتوالي لامل څه دی، ولې زیات شوې؟
که څنګه چې ما مخکې هم ویل چې تاوتریخوالی له ځانه مختلفه ډولونه لري، لکه فزیکي تاوتریخوالی ده، رواني او کلامي تاوتریخوالی ده، اقتصادي تاوتریخوالی ده، او داسې نور. نو ځکه د دې تاوتریخوالی لاملونه هم مختلفه دي، یعنی مونږ نسو کوی خپل جامع کې صرف یو عامل ته اشاره وکړو او یو عامل وخیو چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اساسي لامل ګرځي، بلکې مختلف عاملونه په دې اړه کې دخیل دي. لکه څنګه چې تر ټولو لوی مهم زمونږ په ټولنه کې د ناوړه عرف حاکمیت ده، یعنی بعضی هغه عرفونه، غلط عرفونه، اشتباه عرفونه چې مونږ په خپل ټولنه کې لرو، چې هغه د دې سبب کېږي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات شي. لکه څنګه چې زه باید یو کوچنی مثال ورکم، کله چې کومه ښځه واده کیږي زمونږ په ټولنه کې، نو دا کله چې میړه شهید شي یا مړ شي، نو دا بیچاره مجبوره ده بېله دې چې دا خپل وغواړي کونه غواړي، دا باید د خپل لیور سره واده وکړي. کله لیور بل ښځه هم لري او ماشومان هم ولري، بیا هم دا مجبوره ده چې غوته کینی او غو سره واده وکړي. نو په دې کې نه د دې خوښي ته کتل کیږي او نه د هغه سړی یا هغه لیور چې دا چې هر څوک د نه دغه خوښي ته کتل کیږي. نو دغه یو عامل دې ته مونږ وایي. سو بل د امنیت او پولیسوالیو او ولایتونو کې د دولت د واک نشټوالی ده، یعنی د امنیت نه درلودل په زمونږ په ټولنه کې، یعنی په افغانستان کې په اساسي توګه یو اساسي لامل ده د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي. د مجازاتو د معافیت شتون، یعنی اکثرا هغه خلک چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي، په لبد مرغ زمونږ په ټولنه کې هغه بخل کیږي او غوته معافیت ورکول کیږي، خصوصا په ناموسي قتلونو کې. باید زوایم لکه څنګه چې حتی د جزا قانون یو هغه چاته چې د ناموسي قتل سبب ګرځي یو مخففه حالت په نظر کې نیولای ده، چې د خپل یو سبب ګرځي چې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي کچه لوړه ولاړه سي. اداري فساد یو بل اساسي لامل ده د دې ناوړه پیښې او له موقف او له دندې نه ناوړه استفاده په جامعه کې، یعنی بعضي خلک دي کله چې دوی قدرت ولري او پورته پوستونو کې کار کوي، نو دوی له خپل پوستونو نه، له خپل قدرت نه استفاده کوي او له ښځو نه ناوړه استفاده کوي. د عدالت نشټون، د عدالت نشټون یو اساسي لامل ده، او باید وایي چې د تاوتریخوالي د قربانیانو په مخ کې د لازم لاتړ نشټوالی یو بل اساسي لامل ګڼل کیږي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډی وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شي.
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یو، ستاسو په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو، موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو تر 2 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 5 چپه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغ لست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشر حقوقو خبرونه تواجه است. ګروال صاحب، د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون یو له هغو مهمو ادارو څخه دی چې دیوه له مهمو دنو څخه د شذو د حقوقو څخه دفاع ده. خپل دغه کمیسیون تر دا مهاله پوری په دې برخه کې څه کړی دی؟
دغه راپور چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون خبر کړی دی، په دې راپور کې موږ د هیواد په کچه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي امر نه دی نیولی، صرف د هغه قضایو امر ده چې کمیسیون ته په روان مالیکال کې راځي شوې دي. نو هغه قضایي چې کمیسیون ته په روان مالیکال کې راځي شوې دي، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کلنی په دې اړه دا دي چې موږ له دوغو قضایونو چې ما مخکې امر ویل، له هغونه 310 قضیه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په منځګړیتوب حل شوې دي. 168 قضیه خوندي کورونو ته راځي شوې یا د امن کورونو ته راځي شوې دي. 70 قضیه خپل هغه قضیه دي چې خپل شاکیل له غوره منصرف شوی دی، یعنی دغه د پیګرینه منصرف شوی دی. 101 قضیه مونږ پولیسو ته راجه کړی دي. 104 قضیه مونږ سرنوالی ته راجه کړی دي. 99 قضیه محاکمو ته راجه شوی دي، او 900 قضایو ته مشوره، حقوقي مشوره، او 90 قضیه صحیح مرکزو ته راجه شوی دي.
ډیره مننه ګروال صاحب. د ورستی پښتنې په توګه د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون وړاندیز په دې برخه کې څه دی، تر څو اړوند ارګانونه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي په برخه کې کوټلې ګامونه واخلي؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بعضي واضح او سري وړاندیزونه په دې اړه حکومت ته وړاندې کړي دي، چې له هغې جملې نه اول دا چې د خلکو د ټولنیزو او انفرادي حقوقو او امتیازاتو پاړه د پوهې کچا او عامه نظر لوړول په ځانګړې توګه په کورنیو او ټولنیزو اړیکو کې د ښځو د حقوق دریز وضعیت لوړوالی ده. دوهم په ښځو کې د ښځو د مالي خپلواک د منځته راوړلو لپاره د ښځو د عایداتي فرصتونو رامنځته کول. دریم د ملي او خصوصي اداراتو په لوړو کچو کې د ښځو لپاره د اداري فرصتونو رامنځته کول او د هغوی شریکول په ملي پریکړو او پالیسی جوړولو کې. دریم د اغیزمن استراتیژي رامنځته کول یعنی د قانون او د بشري حقوقو هغه امتیازات یا هغه امکانات چې ښځو ته په نظر کې نیول شوی دي، او د هیواد د خلکو د کورنیو او ټولنیز ژوند څخه د تاریخوالي کلتور له منځه وړل دي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، په کلامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د ناروغي پر مهال ناروغ ته د څارویو د پوستکي اغوستلو دودیزه درملنه مولیدلې. په کوم ناروغیو کې د څارویو پوستکي ناروغ ته اغوستل کیږي؟
خو به چې زکام وای یا به تم مراد وو نو پوستکي واچاو هغه سره به کېده او کې ته دعا وکړي چې دا مراد خدای
نه دواګانو به نه کېده. دواګانې هم نه وي دې سره به بیا کېده طبي به وشکې د روغ جوړ بس.
او د خزینه وضو پوستکي سره دا ګرم ده نو دا د نارینه لپاره، چې معمولا طبیعت کې نارینه ډیر سوړ مزاج وي نو هغه د بدن د حرارت په حساب باندې ډیر خور باندې چسپیږي، ځکه د دې دا چسپېدل ډیر مهم ده.
مګننننی ژوند په شیبو کې خبرونه. ناروغ ته د څاروي پوستکي اغوستل د دغه درملنې تاریخ، ارزښت او پایلو ته ځانګړی کړی ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړی او وګمجه برخیل به درته وړاندې کړی.
درنو اوریدونکو، کله چې د انسان ژوند په ابتدایي مرحلو کې وو نو د درملنې لپاره یې ډیر کم توکي لرل او تر ډیره د درملنې بنسټ هم تجربه و. انسان د خپلې درملنې لپاره له بیلابیلو لارو او طبیعي موادو کار اخیسته، خو په یو شمېر برخو کې بریالی شوی او ځینې یې تاوان لرونکي ثابت شوي دي. لا هم په افغانستان کې دودیزه درملنه شته، خو پوستکی اغوستل چې د دودیزې درملنې یو ډول دی اوس یو څه کمه شوي او یا په نشت برابر بر شویده. د کابل د 400 بستریز روغتون پخوانی ډاکټر او د تروماتولوژي متخصص پوهنیار محمد ایاز وایي چې په دودیز طبابت کې د پوستکي اغوستل ډیره لویه مخینه لري.
د میتود تداوی تقریبا د لکه یونانی طبابت پر کوم لې قدیمه یونان یا د لروم چې منشاه خسته ده، مثلا د خل او په رد کې د هیپوکرات طریقې استعمال دي. هیپوکرات بابا د طبابت ده، په ریسه باندې د پوست اغوستل یا د نیسی استعمال ول یا مثلا بعض نور صداوی گانی چې غوس ټولی مودل ودل دي، دا اصل منشأ دی یونانی قدیمه او د روم نه اخلي. د وځي په شکل دی میراثي او انانوی دره پات سوی د تر دا اوسه پوری دی. موږ په مناطق په لږ منطقو کې وسم دي میتود څخه استفاده کیږي. د هغه میراث دی هغه خلکو راپاتې او تر دا اوسه پوری له خو وختونو کې مثلا طبابت ډیر ابتدایي و، معاصر طبابت نه ولو، ټکنالوژي پیشرفته نه و، کاش د دواګانو دومره زیات نه و، میتودونه
حاجی نعیم جان کوچه وای چې د دوی په کورنۍ کې بچي کوم چا ډېرې تبې کولې او تبه به یې دوامداره شوه، نو بیا به یې ورته پوستکی ور اغوسته.
زما لالال کې اتیم پوستکی اخر خوا ته لکې مونږ ته پرې کړ، اتیم دا سه پوستکی ډاټ کړ، اتیم دا سواړه را ومې سه مونږ وس رو ابو بیا په چاړه خ پاک واخه مخې مونږ خ ترې سه بیا ته خو صفاس اتیم دې مکو خو لږ ازات کو بغاز لکه کمی سه واوند اتیم به سم لاست دسه به خلی کلو گر وجود مخاله وتا او دسه یا وصلو پنج تب به مغه به خدای پاک پستو کی بر ورک کړه واس ولوک یالا لا وخت به مغه تعالی لا تا به مریضو پشپا کی به ما سروای در وسه تی به لاک ایدا پیسې کنه به کار کراک
نو موړ وای چی د خزی میگی چرمن هغه خزی تا ور اغوندې د کوم چی اولاد نکیږي او داسې ډېرې تجربې هم کړې دي. لالی چې خپل عمر څلور نوي کاله خي وای چې د میګي اوزې تور چرګ او کوچني خوڅکی پوستکه د بیلابیلو ناروغیو لرونکو ناروغانو ته ور اغوستل کیږي.
خو به د زکام وای یا به تمې مرادو نو پوستو کې واچاو اگه سر باقی که دو که تو دعا وکی چه دا مرا جا خدای رکی ما سر با بچه پسته خیبه مویس یا من دیگه اگه آیا نجایمی ویسی یا من ما پسته خیبه رو آجا بیتا مجایمی رو آگوشه یا شپا بی که در اخلاس با متروخی بیا ولم باو فری بیمینده نو داغش خان کهو و بل چایگونه نه دانترو نه دوایه نه دش اصیلی وقت بلقه وچه ده دا دواوه وام دې خلکو وکړه چې دا ناست به وکړه مو به ناست به پنځه کسان دا به دوا به وکړه څو لړنون دې په تباخي واچو او په پوخته به وکړه دوا به وکړه.
د ده په خبره چې کله به یې ماشومانو ته د څاروي څرمن ور اغوسته نو اکثره ماشومانو به ژړل، ځکه یو خو به څرمن بوی کاوه او بله دا چې ماشومان به ترې ډارېدل. دا چې د څرمن اغوستلو دود څه ډول دی او چا ته د کوم څاروي پوستکی ور اغوستل کیږي، دا پوښتنې راته د کابل د پلچرخي اوسیدونکو حاجي سردار ولی او حاجي ګلا جان جواب کړی دی.
غټانو ته به پستو کای چا وړم ماشومان بس یو ته به وېسال به نه بخ کید بیا به دوه ته داله راي وروا چا ولر ابنه به داغه تو یکړه دا مواد به چتو یک دا به بیا وروا چا دې سره به بیا کید په دواګانو بنخ کید دواګان هم نه وي دې سره به بیا کید ته به وښ کید روغ جوړ بس یار ماشومان ته خو تر دوه کلو ته یو نیمو کلو پورې ور اغوستل کیږي او غټان بس بیا ته به وی غټان خو ته هر سند پورې بچو ورته فائدہ به کول چې ته به وی کوم مرز باندې باخته سو بیا بس نه کید بیا به پوستکی ور چول بیا به کید وسره سړی ته به قتل هم استعمال به ورته لالاو دی غوای پستو کای به ورچاو دی اوزی به ورچاو کوم پستو کای ورتل گیدا به ورچاو پستو کای به مریض ته ورواچاو غوخه به خیرات به خلقت به دعا وکي چې دادی موږ مریض خدای خکې
تا خلق مشران براغ لدی به مشوره وکړه چې دی ته پستو کی واچو دا خو تجربه ده مشران خلقو تجربه لرل خلقو به دعا وکړه دی ته چې دعا ورته وکي چې د مریض تعالی شفا ورکړي هغه غوخه به خیرات کړه پستو کی به چې خو به ته دو بو باندې دا پریمین دی بیا به د سی واته ګلټی دا ګرم ساته چې د شمال ونه وي هوا به لګی دا چې دا ورته کنه د بیا پړسو براولې سین کانات نه وي دا پستو کی خو له خبره ده چې مرزارم خو لیتا شي یو کس ما په دیدلې دلې دی چا ورته ویلی دا رقم شاله او بو کی ګرځي چونګ خورتوای چې دغه چونګخه مایده که دغه وخوره چې تا د سیاري مشکل بل اخر اسره مجبور اوسې دی ته چونګخه دایما دې خبره د مال دلی هغه خوړلې خدا دې درد واجو د مشکلات واجو او سید پوستکی نیو سړی کرک کیږي خود دومره کرک نه کیږي لکه درد او تکلیف سی ورته د حلال مال پوستکی د خو چې درد پچا بندراسي او مجبوری پچا بندراسي حتی د آرام پوستکی تم غړګی خو چې څوک طبيب ورته وای چې دا شی وو
د ګلاجان په خبره چې کله پوستکی کوم ناروغ واغوندې نو زنګړې پرهیز بکوي او د همدغه پرهیز سره یو ځای لیوي ورځنی ولې انتر دوله سورز پورې پوستکی د انسان پر بدن پاتې کیږي. معلم اولګل ولی خیل چې په یونانی طبابت کې کار کوي او دا طبابت ورته لنیکونو په دود پاتې دی د بیا وایي چې د نر او ښځې لپاره د ځانګړو څارویو پوستکي ور اغوستل کیږي.
دا د وزې مالونو پوستکي چې دي د چا به چې تبې به ډېره کولې دې مریضانو ته به موږ راغوستل. د وزې پوستکی چې ده نارینه اغوندي او د نر پسه پوستکی چې ده ښځې اغوندي، ځکه دا یو تاثیر لري. پخوانه دا معمول پاتې ده ځکه چې د مړي مالونو د مګانو پوستکی د باد والا او مریضانو خزینه او نارینه او تور اغوندي. د خوسی خزینه او نارینه او ته چې څوک زیړی نیولای وکنه او دغه د اوزی پسونو د خزینه او د نارینه او د خزې او د نر ترمنځ فرق هم دغومره کېدلی سي چې د نارینه پسه پوستکی چې دا یخ ده د خزینه دپاره هغه ډېر ښه تاثیر کوي او د خزینه وضو پوستکی چې دا ګرم ده نو دا د نارینه دپاره چون معمولا طبیعت کې نارینه ډېر سوړ مزاج وي نو هغه د بدن د حرارت په حساب باندې ډېر ښه ورباندې چسپېږي، ځکه د دې دا چسپېدل ډېر مهم دي چې دا په بدن باندې داسې ومخلي چې دې کې هېڅ د هوا جای نه وي.
دا چې د دودیز توابت لمخې پوستکی باید څه ډول ناروغ ته ور واغوستل شي بیا هم کاغله ولی خیل زیاتوي.
یو احتیاط غواړي، ځکه چې کله ته پوستکی واغوندې مازیګر نو ته به سبا سهار ته هغه پوستکی ایسته کې، سبا ته دې چې ایسته کې په ګرم اوبو به پاک صفا ځان پاک کې، او هغې نه وروسته به یخ ته به نه ګرځي او یخ شی به نه خوري، یعنی ګرمه بستره کې به استراحت کوي د درې څلور ورځو دپاره. فقط خپل لمړني ضرورتونه سي دغه په یو طریقه پوره کوي، او نور به یخ ته ګشت گذار نه کوي او نه به یخ چای خوري. بل دا و چې د چا باندې به بادو بیا به هغو ته مونږ د مړي مالونه حلال کړم، پسه مړي پسه د میږې مګ دا به مو حلال کړي، د دې پوستکی به ور واغوستې، بس هغه باد به خدای پاک ډېر زر ښه کړل. بل به د مونږ په دا منطقو کې دا زیړی ډېر زیات و، خو داسې چا نه پېژندل لکه دا اوسې چې خلک پېژني چې دا تور زیړی ده، دا سپین زیړی ده، دا زیړ زیړی ده. تر ټولو ښه علاج یې دا و چې سخوندر ورته حلال کړي، او د سخوندر پوستکی د غوایي د وړکي سخوندر دوه کلن یو کلن پوستکی ور واغوندي، نو بس هغې سره به خدای پاک زیړی دغه ښه کړي کنه.
نوموړی وایي چې دوه کاله وړاندې هم خپلې میرمنې ته پوستکی ور اغوستی و، او اوس بیخي جوړه شوې ده، او په نږدې راتلونکي کې یو خپلوان ته د پوستکی ور اغوستلو نیت کړی دی. د کابل د 400 بستریز روغتون پخوانی ډاکټر محمد ایاز وایي چې له ډېره پخوا راهیسې د درملنې په موخه د پوستکی اغوستل رواج لري.
د پخوانو څخه دا عنعنه راپاتې ده چې د حیواناتو پوستکی د ابتدایي په شکل باندې ډېر زیات استعمالیږي، نه تنها د دغسې عمومي امراضو دپاره لکه تبه یا بل مریضي د مورقۍ یا د ملاریا په تبو کې یا په نورو تبو کې چې به دا استعمالېدله، بر علاوه دغه له دې پوستکو څخه په مات شوو هډوکو کې، په ترجیداتو کې، په د مفاصلو په تکلیفونو کې دا ډېر استعمالېدل. دا پوستکی په ګرم حالت کې چې وایستل شي دا دومره خوله ورکوي انسان ته چې بیخي د وجود ټولې اوبه له مالګو سره او د منرالونو سره دا د وجوده باسي، او ډېره انرژي د انسان له وجوده څخه دا باسي. د دې بیرته جبران بیا تقریبا په یوه میاشت کې یا په یوه نیمه میاشت کې بیرته د انسان وجود اله هغه اکمال کې، چې دا ډېره زیاته یو نقص د وجود د انسان دپاره.
ډاکټر ایاز زیاتوي چې پوستکی د انسان بدن ته ډیر زیان رسوي، او کله ناکله تر دې اندازې ورسي چې ناروغ د ښه کېدا په ځای بیخي د مرګ تر سرحده ورسي. دی وایي چې په عصري طبابت کې اوس د ناروغیو د کنټرول لپاره درمل جوړ شوي، او په اسانۍ سره د ناروغۍ مخنیوی کوي.
د پخوانۍ عنعنوي طریقې د تداوي د عصري طبابت سره ډېر تفاوت لري. په عصري طبابت کې اوس معادل دي شي، مثلا نورې دواګ د معاصر طبابت ټکنالوژي سره په وجود راغلی دي چې دا دواګانې دغه ځای په ډېر اسانۍ سره او حتی په سلهاو مرتبه یې نتایج ترې اخلي. مثلا یو امپول کلسیم په داسې حالاتو کې چې پر کوم دغه تبادله دي عناصرو صورت نه نیسي، یا یو امپول ویټامین سي بیرته تعاملات اکسیدو ریدکشن بیرته اصلاح کوي. دا ځای دغه دواګانو نیولی ده کم وخت کې او په ډېره اسانه طریقه سره چې مؤثریت یې ترې په مراتبو زیات استفاده کوي.
درنو اوریدونکو، موږ نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
راتوي سزانان ما يادوا دسرو شندو تپاس سرپه سوان ما يادوا چا وکي راتوي سزانان ما يادوا دسرو شندو تپاس سرپه سوان ما يادوا وي جانان ما يادوا سرپه سوان ما يادوا سرپه سوان ما يادوا پکوکړم روړی زولنه چې یار کی مال را زندان ما یاد وا سرو شوند د پاس سر په ځوان ما یاد وا چا وکی رات وې چې جانان ما یاد وا سرو شوند د پاس سر په ځوان ما یاد وا وې جانان ما یاد وا سر په ځوان ما یاد وا سر په ځوان ما یاد وا دبل پلو جوړو کې دې پلو را واړا را واړا جوړو کې دې پلو را واړا تور زلفان ما یاد وا دسرو شوند د پاس سر په ځوان ما یاد وا چا وکی رات وې چې جانان ما یاد وا دسرو شوند د پاس سر په ځوان ما یاد وا